د امریکا غږ ډی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالی کال 2022 او 2023 لپاره د کلیزې پرمختیايي بجټ مجموعي حجم 21 او 40 ارب روپۍ مقرر کړی دی، چې په کې به د وفاق برخه 30 ارب روپۍ وي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره وایي د طالبانو د واکمنې دورې هڅې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د جنکۍ او میرمنو لپاره یو دروند بشري بحران دوام لري، او د دې مخنیوي لپاره یوازې اندېښنو ته نه بلکې عملي ګامونو ته اړتیا ده. افغان ملګرو ملتونو مشر ویلي که چیرې په اوکراین کې جنگ ختم نشي نو په دنیا کې په میلیونونو خلک د لوږې او د غربت ښکار کیدلی شي. دا په داسې حال چې د اوکراین غنم نړیوال بازار ته د رسولو په اړه په انقره کې د ترکیه او روسیې خبرې بې نتیجې ختمې شوې دي. او په دې خبرونه کې یو بل راپور لرو چې بلوچستان حکومت په کور او د کار په ځای کې د ښځو د ځورونې پر ضد د شکایتونو د ثبتولو لپاره د بلوچستان وومن هیلپ لاین 1090 پرانستې دی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنجشنبې زیارت ورځ کال 2022 د جون د میاشتې 9 نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. تاسو د خبرونو مهم سرټکي واوریدل. په همدې موضوعاتو باندې ستاسو لپاره بیلابیل راپورونه او نورې تبصرې لرو چې وار په وار به په دې خپرونې کې شاملوو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو د لومړۍ موضوع ته، او دا مهال زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوی دی د ډیوه خبریال او زموږ همکار پیر ولای شاه صاحب د سکایپ د لارې، چې غواړو د پاکستان د وروستیو اقتصادي پرمختګونو په اړوند او وغږیږو. ستړي شي په خیر راغلی پیر ولای شاه صاحب.
اننه منزه ستاسو
پیر ولای شاه صاحب، نن اکونومیک سروي جاری کړی شوی دا، که د دې لغونې تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
بالکل، نن چې کوم دا اکونومیک سروي جاری شوی دا د بجټ نیو ورځ روان دی، نو په دې کې تیر یو کال د پاکستان چې کوم معاشي حالات پاتې شوی دي، هغه حوالې سره دا حکومتي شمار شمیری دي، او د واکمن چې موجوده کوم مسلم لیگ نواز ګوند چې دوه میاشتې شوي دي د واک دراتلو، هغوی دا سروي جاری کړی ده. اسلام آباد کې د خزانه مرکزي وزیر مفتی اسماعیل په دې موقع باندې وویل چې تیر یو کال کې چې کوم هدفونه ټاکلي شي وو، په هغې کې د زراعت والې سره یا د انډسټري یا د کارخانو والې سره یا دا رسنتون حوالے سره یا دا شانت دا بے روزگاری کی دا کمی حوالے سره چې کوم هدفونو، نو هغه خو یا دا برآمدات حوالے سره هغه خو ترلاسه شوی دی. دا معاشی ترقی هغه ویل چې 15.9% پاتې شوی دا، او دې سره سره دا وزیرانو چې کوم مفتی اسماعیل سره دوه نور وزیران هم موجود وو، هغه دا الزام هم لګول دی چې څنګه دا د لسو میاشتو کارکردگی دا د تیر تحریک انصاف ګوند حکومت او هغه دا الزامونه لګول دي چې په دغه دور کې پاکستان معاشي تباهۍ ته رسیدل، د تیر حکومت د ناکامه معاشي پالیسیو له امله، او په دې موقع باندې هغه ویل چې تجارتي خساره چې کم ده هغه 15 ارب ډالر ته رسیدل ده په تیر شوي دو کال کې. دغه شانتي هغه دا ویل چې دغه وزیرانو چې کم گردشی قرضه دا پوتین سبا په ملک کې پاکستان کې د لوډ شیډنګ ډېر بد حالات دي، دا هغه دی وی چې زموږ حکومت د کلو د مسلم لیگ نواز ګوند هغه مونږ ختم کړو، د عمران خان په دور کې هغه بیا 2,500 ارب روپو ته رسیدل. دا دغه شانتي احسان اقبال چې د پرمختیا کم وزیر دی، هغه دا وویل چې د ترقیاتي بجټ لپاره تحریک انصاف ګوند حکومت صرف 350 ارب روپۍ خوي چې کمې ډېرې زیاتې کمې وي، او چې معاشي هل زل کېږي نو هغه ویل چې بیا به روزګار او معاشي ترقي د کم زده کېږي، نو هغه ویل چې مونږ ته کم از کم د 2,000 ارب روپو اوس ضرورت دی، خو دا ځلې هغې د وفاق د طرف نه د 800 ارب روپۍ ایښودلې دي په دغه سوال به چې کوم بجټ وړاندې کیږي. خدا پخلی هغه کړه دی چې گرانی سیوا شوې ده 1.3% ته رسیدلې وو. چې بله کومه مهمه خبره ده، هغه دا ده چې تیر کال د عمران خان حکومت ته د اکنامک سروې ښایي چې تقریبا 1,300 ارب روپۍ ټیکس مراد چې کم دي، هغه پاکستان کې خلکو ته یا کاروباری خلکو ته یا کاروباری ادارو ته دا ورکړی دي. جی
پیر ولا شاه صاحب، تاسو خو په تفصیل سره په دې اړوند خبرې وکړې، خو نن د پی ټی آی ځینې میرمنو غړو احتجاج هم کړی و او پارلمان ته د ننوتلو هڅې کړې وې، که د دې په اړوند تاسو له غونډې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ. ګمان کوم چې لیدونکو به په تمه یي چې په دې اړوند هم له غونډې څه واوري.
بالکل، او دا غي نړوان دي د عمران خان چې کوم د پی ټی آی مشر دی او پخوانی وزیر اعظم دی، دغه خبرګون مخې ته راغلی په اکنامک سروي باندې، او هغه دا ویل دي چې دا خو د مسلم لیگ نواز ګون حکومت زموږ د لسو میاشتو کارکردګي بیان کړی ده، او دا د هغې لاسته راوړنې وې چې کوم دوی نن بیان کړی ده. او بله خبره عمران خان دا کړې چې دوی د آی ایم ایف وړاندې د آی ایم ایف د شرطونو د منلو نه انکار کړو، موجوده حکومت د آی ایم ایف شرطونه ومنل او پیټرول په بیو کې ډیر زیات اضافه کړی ده، او عمران خان دا تور هم لګولې چې دې سره به پاکستان معاشي دیوالیه کېدو طرف ته روان دی. د کم ذکر چې تاسو کو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند زنانو غړو د قومي اسمبلی چې غړو وي د هغې په قیادت کې نن د قومي اسمبلی چې کومه روانه غونډه وه چې هغې کې قانون سازي کېده، دوی احتجاج کړل، دوی په ګیټ باندې اوریدل د پارلمان دننه، دوی د خپلو هڅو کولې او بیا لام لن، او د دې احتجاج هم په دې باندې چې اکنامک سروې دا ښایي چې د عمران خان په دور کې معاشي ترقی کېدا او معیشت حالات خو، نو بیا ولې د عمران خان حکومت د دې په وینا یو سازش لاندې ختم کړی شو؟ دغه احتجاج دوی کړی دی، او دا احتجاج اوس دوی دغه احتجاج خو شوی دی، خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنگزیب د پی ٹی آئی د زنانو په پارلمان باندې دغه احتجاج او په گیټ باندې ختل په پارلمان حمله ګرځولې ده. مریم اورنگزیب ویلي دي چې حکومت به دې کې ککړ چې کوم زنانه دي او چا دا حمله کړې ده، د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کوي. جی
ډیره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلي زموږ سره مل شوې او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه.
مهرباني.
د دې ګران اوریدونکو، لیدونکو تاسو د اسلام آباد څخه د دې خبريال پیر ولا شاه صاحب څخه دغه تفصیل واوریدو. هم په دې موضوع غواړو چې تاسو سره یو تفصیلي ریپورت هم شامل کړو چې د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال 2022 او 2023 بجټ په داسې حال کې سبا وړاندې کوي چې د روان مالی کال د اقتصادي حالت په اقتصادي جایزه ریپورت هم وړاندې کړی شوی دی، او د خزاني مرکزی وزیر مفتی اسماعیل دا وکړی ده چې د اوسني حکومت د اقتصادي تګلارو لکبله د هیواد اقتصاد د سقوط څخه بچ شوی دی. عامولز د بجټ او اقتصاد په اړه دومره تخنیکی اړخونه باندې نه خبره دي، خو دوی پر راتلونکو بجټ کې د حکومت څخه ځینی تمه لري. په دې اړه تاسو لپاره ریپورت تیار کړی دی ارشد حسین او وقار احمد، د عامو خلکو سره خبرې کړي، د هغوی خبرګون یې راخیستی. راځئ چې دا په ګډه سره واورو.
د پاکستان اتحادی حکومت د کال 2023 درويشتم بجټ په داسې وخت کې وړاندې کوي چې هیواد د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د ډالر په مقابله کې د روپې نرخ د 200 روپو نه اوړېدلې دي، تجارتي خساره سیوا شوې ده او د بجټ خساره هم زیاته شوې ده. خلک په دې اړه باندې څه نظر لري؟ راځي د دې سره خبرې کوو چې دوی څه وایي.
بزنس مین تر کنه چې کاروبار لپاره کنه یو ریلیف ملاو شي، ریلیف داسې ریلیف ملاو شي کنه چې اوړو ارزان شي، غوړی ارزان شي او چینی ارزان شي، دا درې اټم ارزان شي کنه. پټرول د بشک ګران شي پروا نه لري کنه، چې پټرول څوک خوري نه په سایکل به نشان راشي کنه، په موټر سایکل به راشي. همکه دا 3-4 شي سي دي کنه، دا مارکیټ کې کنه دې پرایس کم شي کنه، غریب عوام ته موږ ته لیک ریلیف ملاو شي.
خو بجټ خو کال کې یو پیره پیش کیږي، دا خو حکم دې دوه خپل مرزي دې په پیل په 15 باندې او حکم دې دوه بیا خپل منمانی کوي. بجلی نه گرانی کی، بجلی نشتا نه الکه و شه تالی بازار کی گران وی کڅوی هوتا ته خوشی شپر کی وایچی کنه، تا هوتا ما پیدیش د شپر کی مشه ویوړ، تا باندې بیوریټی زیات کړه بیلو نه ډبل راځي او بجلی نشتا نه.
چې موږ ته جدا ډالر ارزانه کی، کاروبار روزګار مکاوی موکه فراهم کی خلکو لا، او نور چې کوم سیزونه ګران شوی دي چینی شو وړ شو نور سیزونه دي دا به کار شي ارزانه کې مونږ او مونږ دا امید حکومت نه نیوي حکومت نه ګور څه کوي مونږ
په دې عوام لا ریلیف دی لکه پټرول دی مین بنیادی شی دی د سر هر شی ګرانيږي دا په کار د لکه د ویل چې مونږ به دا 100 روپۍ لیټر راولو دی نه په کار د چې دا په 100 روپۍ لیټر راولي ٹھیک شولا چې دا په 100 روپۍ لیټر کې دا غي سره د ارزان شي دا غي سره په وړه ارزان شي دا غي سره په غوړی ارزان شي اوس یو غریب ساړی غریب کسٹمر دی زمونږه مخکې به چې ارزاني و رابل یو سټ به خستو خو خو شو دوه به واخستل اوس یو لنیټ کله چې راشه ریټونه ووري هغه یو پرې دی یار ورکه به زړه به گزاره
د پاکستان موجوده حکومت د هیواد د اقتصادي صورتحال ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت ګرځوي او وايي د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د ایم ایف سره یو داسې لوزنامه کړې و چې لکبلې د موجوده حکومت سره د تیلو او بجلی د بیو سیوا کولو بل لار نه و پاتې د همکار وقار احمد سره ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د دیو سره اوسئ د ریویګرانو اوریدونکو اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاس او ستاسو د سیمې په تړاو نور مهمه موضوعات او راپورونه هم لرو چې ستاسو سره به شریکو نو هیله لرو چې را سره مال پاتې شي. بیا هم زو د پاکستان ولوري تشریح چې د وزیر اعظم شواز شریف په خواست د هیواد صدر ډاکټر عارف علوی د صوبو مرکز ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره نوې مالیاتي کمیشن ټاکل دی. خیبر پختونخوا کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه چې صوبا د قبایلی سیمو له ورګډېدو وروسته د صوبې آبادۍ زیاته شوې ده او اوس په ان اف سي وارد کې د خیبر پښتونخوا برخه جوړیږي ځکه باید اوس د وسیلو ویش لپاره مالیاتي کمیشن د نوي فارمولې پر رڼا کې رامسته شي. نو راځئ چې تفصیل یې واورو د عثمان خان په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د کامی وسیلو د ویش د پاره د کونسل منځوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا استاذي توپ د صوبي اعلی وزیر محمود خان د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه او مرکزی وزیر اسد محمود کوي. خو په خیبر پښتونخوا کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ان اف سي وارد کې د خیبر پښتونخوا په نمائندګۍ کولو کې پر لپسې ناکامه شوی دی او د صوبي کیسې په غوره توګه نه دی وړاندې کړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تیرې یوې لسیزې راسي موږ په هر فورم غوښتنې کړې چې آئینی تقاضي پوره کولو سره دی نوې مالیاتي ایوارډ اعلان کړل شي. باوجود له دې چې تحریک انصاف په مرکز کې هم حکومت درلود د صوبې مالی کیس وړاندې کولو کې ناکامه پاتې شوې دي.
درې نیم کاله عمران خان صاحب مرکز کې حکومت کو په دې باندې په ان اف سي وارد بچت تاسو د عمران خان صاحب د خلې نه خبره نه اورېدلې. هم دغه لس کاله د دې په دې صوبې کې حکومت شه خدای بچت دا مطالبه د مرکزی حکومت نه نې کړی چې تاسو ان اف سي وارد جاری کړي.
سیلنی وای په کال 2010 کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې د مرکزی حکومت په مرسته د ان اف سي اوم ایوارډ منزور شویو چې پکې د صوبو برخه 55.5% او د مرکز 2.5% برخه ټاکل شوی و. د کامی وسیلو ویش د آبادی غربت او بنیادی اډانی په بنیاد کیږي. سیلون کې او خبريال لحاظ لی وای چې د آبادی د زیاتوالي سره راتلونکي مالیاتي ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا برخه زیاته جوړیږي او په مستقبل کې به کتلی شي چې صوبې ته څومره برخه ورکول شي.
نو دې وخت کې آبادی د خیبر پښتونخوا ډیره شوې ده په قبایلي حکومت ډیره شوې ده. نو دې وجې نه په تاسو ته څه پته ده چې دا روان دی مرګ شماري شوې ده. نو دما دا ده چې د خیبر پښتونخوا برخه څنګه د قومي سملې نشي ستنه سیوا شوې تقریبا په خیبر پښتونخوا کې بعد قومي مالیاتي اواز برخه هم سیوا شي.
د هیواد اساسی قانون تر مخه هر 15 کاله پس پد کامی وسیلو د ویش ایوارډ وړاندې کولې شي. خود کال 2010 راسي دا ایوارډ نه دی وړاندې کړی شوی. خیبر پښتونخوا صوبیتا په مالیاتي ایوارډ کې د ترهګری په مت کې 1% برخه بیا لتر لاس کیږي. تیر د تحریک انصاف مرکزی حکومت داوه کوله چې د کال 2010 د ان اف سي فارمولی لاندې صوبو ته 34 کرب روپی اعلان شوی وي، چې پکې پنجاب صوبې د پاره 14 کرب 190 ارب، د سند د پاره 8 کرب 250 ارب، بلوچستان د پاره 3 کرب 14 ارب، او د خیبر پختونخوا د پاره 15 کرب او 109 ارب روپو ورکولو پریکړه شوې و. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په روسیو کې تاسو به هم پوهیږئ چې د اوړو په سر کومې ستونزې را روانې دي. کله هم د اوړو قیمتونه لوړ کیږي، او په ځانګړي ډول په بلوچستان صوبې کې خلک د دې څخه ډېر شکایتونه کوي او سر ټکوي. په دې کې روسي پرمختګونه څه شوي دي؟ صوبایي چارواکو د بلوچستان ویلي دي چې دوی د اوړو باندې کوم بندیزونه چې لګولي و د لیک درا لیک د هغه لري کړي دي، خو بیا هم تجاران او واړه کاروبار کوونکي وایي چې دوی په چمن کې د دې سره مسلې سره مخ شوې دي. نو راځي چې د نعمت الله سرحدي څخه نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
د بلوچستان صوبایي کابینه په خپل یو پریکړه کې په سرکاري نر غنم در زمیندارانو څخه پرانیولو کې 200 روپۍ اضافه وکړل، او یو من یعنی 40 کیلو غنم سرکاري نرخ 400 روپۍ وټاکي، او په سملاسي ډول محکمه خوراک په صوبا کې بین ضلعي او بین صوبایي بندیزونه هم ولګول. ادي خلکو د صوبایي حکومت پر دغه پریکړه باندې خپل سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. په چمن سرج شار کې یو ادي قصر رامتلا وویل چې حکومت بلوچستان د دغه پریکړو څخه اوس د وړو قیمتونه کابو کوي کې نور زیاتوي.
پننیم ضرور پی باندې وګونه وړو ورکی ز په دې نه پوهم چې یو پاکستاني په چمن باندې ځل باندې د چمن ته وړو نه ورکی د نشرابات سند لروان دي، د بل ز سند لروان دي. ایا دا چمن وس په پاکستان کې شمار دي کنه؟ د شمار کې شمارل کی جین دراته وای کنه؟ شمارل کی جین دراته وای دلته د وړو د حال دی. یو خو منګای دغه مشکلات حکومت ته خاص خو یو ریلیف نه دی ملاو سو.
د بلوچستان صوبای مشیر داخله زیالنګول طرف څخه په ټولنیز رسنۍ نن یو خبر جاری شو چې دغه بندیزونه د ایالتي حکومت لخوا لري کړسول. خو وی وی ډی واسه کله د صوبای مشیر داخله زیالنګو څخه دغه خبرې تصدیق لپاره رابطه کوله هڅه وکي، خو بریالیتوب نه ومندي. خو د بلوچستان پلور ملز اسوسییشن په خوانی مشر بدرالدین کاکړ و وی وی ډی واته وویل چې د ایالتي حکومت لخوا دغه بندیزونه وسم روان دي،
اور پر نوتال باندې د کسٹم اور د پولیس چکم بلوچستان پر لوی لار باندې پر دی باندې اوس رکاوی، اور د کوټی پر انٹری پوینټ باندې د ایف سی ځوانان چې دی د تمام ګاډیان رکاوی، اور په قاعده تور باندې د کسٹم د فوډ ډپارټمنټ د پرمټ غوښتنه کوي. نو دا بلوچستان کې چکم غټ انډستری دا فلور ملز، د فلور ملز په دې اړه کې ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي. چکم د عوام د ډیمانډ مطابق هم غنم مل ته پکار دی، د مل چلاو د پر پکار دی، هغه په مارکیټ کې د ګورنمنت د بندیز د وجه سره پاکستان کې ملان ناکام دي.
وی او ای دیوا د صوبای محکمه خوراک سره هم دغه غنوم پر وړلو باندې د بندیزونو په حق د پښتو لایسي وکي، خو د محکمه خوراک د ډایرکټر ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. خو په چمن سرج شار کې وړ خرڅون کې یو دکاندار شپیا کا وایي چې د پنجاب څخه وړ راوړلو باندې بندیزونو باوجود 40,000 روپۍ پر یو ټرک باندې خرچه لګیږي. سو چمن ته دوی راوړي
پر ګاډي باندې، مطلب 60,000 روپۍ پر ګاډي دی وایي د پنجاب سره لګیږي. دلته چمن کې هیڅ شی نشته. شل فصل را شاو ورو را وا فارم غاری وې کنګار وې شه په څلور دور په یو فصل دی مرچرانو سمورته یو لسې نه راګټی د قانون کرایې را پښین په کرایې نه په جوړی حکومت موږ خواس کوو چې دا مرته غنم را لکه تجربه باندې پورته کې.
د بلوچستان صوبې په لیرو پرتو سیمو کې دا وخت د پنجاب د وړو د 100 کیلو بوجي 8,000 روپۍ قیمت، او د کوټه د وړو د میلانو 100 کیلو بوجي 15,400 روپۍ خرڅیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د نعمت الله سرحدی راپور واوریدو چې د وړو پاړونو لاړ په شوده محل د سرو زرو ولورته چې د پاکستان د سرو زرو د کاروبار کوونکو اتحادیه وایي چې سرو زر یوه توله 250 روپۍ نوري هم ګران شوې دي، او د یوې تولې بیا د مزدوري سره 1,90,000 روپۍ ته رسیدلې ده. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګرانۍ له امله د خپلو اولادونو یا بچانو د واده کولو کې هم ډیر زیاتې ستونزې لري او د ستونزو سره مخ شوې دي. نور څه تفصیل دی راځي چې دغه ټول واورو د ریاض حسین په راپور کې چې تاسو لپاره یې تیار کړی دی.
دوش پیت کلن لالی کاکا بازار تراغلی او غواړي چې د خپل لور د واده د پاره کالی تر لاسه کړي. لالی کاکا والی 15 زامن او دوه لونه یو واده کړي دي، خو د سرو زرو بې دومره نوې زیاتې شوي لکه نن چې زیاتې دي. دوی وايي وس د سرو زرو د قیمتونو د زیاتوالي ل عمله د یوې لور د واده کولو د پاره کالی نشي اخستي.
لور لبتک کالی کې پردیشر بولکه جامې کپڑے بولکه لوخي بولکه کالې زمونږ د وس خبره د غریب سړي د وس. او ما سلور 15 زامونو له ودونه کړی دي او دوه منوره واده شوی د دریم پروګرام دی اوس نه شم کولی، دا زما د وس خبره نه ده.
د پاکستان د سرو زرو د کاروبار کوونکو د اتحادیې وینا ده، د سرو زرو د یوې تولې بیا کې 2,500 روپۍ اضافه شوې او د سرو زرو د یوې تولې بیا 1,30,000 روپۍ ته زیاته شوې. په خیبر پښتونخوا مردان خار کې د سراپا د اتحادیې وینا ده، یو توله سرو زر په 1,05,000 روپۍ خرڅېږي. اتحادیه وایي په پاکستان کې د روپۍ د قدر د کمیله عمله د سرو زرو په بیو اغېزې شوې دي او د دې ترڅنګ په نړیوال مارکیټ کې هم د سرو زرو بې زیاتې دي. سیلنی وایي په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د یو اونس قیمت 1,38,000 ګران شوی. په مردان خار کې د آل پاکستان جیولرز د اتحادیې مرستیال مشر فقیر محمد سراف وی وی ډیو ته وایي د هغوی کاروبارونه 90% اغېزمن شوی دي او زیاتر اخستونکي د ګرانو بیو له وجې مارکیټ ته ناراضي. فقیر محمد وایي وړاندې چې با کومو خلکو لستولې سره اخستل هغوی اوس دوه تولې سرو ته راکوز شوي دي.
په 1,49,000 روپے تولا نن ریٹ تھے چاہتے چې مجبوری دی دا غی جوړول مجبوری دا. نو نن سبا خو اکثریت دا سے گاک راضی چې وی چیرے او 500 روپے گوت بنی. نو په 500 روپے چې په 2,500 روپے باندې ماسه دا، نو په 500 خو جی می حکیم نکیږي.
د پاکستان د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه روان کال په مجموعي توګه د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 20% راکم شوې ده او ډالر 3,000 روپۍ ګران شوې دي، چې له وجې د بنیادی ضرورتونو نه علاوه د ژوند په نورو اړخونو هم اغېزې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
بیا هم زو د سیمه ایز ریپورټونو ولوري ته چې د پاکستان په وسر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په هواز کې د ترهګرو شبکو پر ضد روان رد الفساد نوی عملیات کامیابی باندې اطمینان څرګند کړی دی، خو ناقدین یا انتقاد کوونکي وایي چې کچیرې دا عملیات په دومره کامیاب وو نو بیا ولې پاکستان کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوې ده؟ ولې د پاکستان ریاست په دې مجبور شوی دی چې لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان سره مذاکرات پیل کړي؟ راځي چې تفصیلي د اورنګزیب خان په راپور کې واورو.
د پوز لخوا جاری شوی بیان تر مخه د فساد عملیاتو کامیابی باندې اطمینان د پوز لخکر د کور کمانډرانو یوې غونډې مشرې په وخت کړی دی. د عملیات کال 2018 ګرد پاکستان کې د معلوماتو په بنیاد یا انټیلیجنس بیس آپریشن په نامه پیل کړی شوی وو. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان د پوز لخکر دغه دعوې په حق لوي چې دا ډېره ټیک نه ښکاري.
نو که یو اړخته موږ وګورو چې دا دومره ګټور نو بل اړخته که موږ په تیر وخت کې وګورو نو دغه وسله وال ګوندونه چې کوم دي هغه خو مضبوط شوي دي او کمزوري شوي نه دي. د هغې اندازه موږ ته دې خبر نه کیږي چې نن پاکستان چارواکي پاکستان حکومت هم د هغې ډلو سره یو وار بیا د مذاکراتو مذاکرات پیل کړي دي، خبرې اترې ورسره کوي چې دا دې سیمه کې امن راولي. نو ځکه دغې ته نظر کوم نو کمزوري شوي خو نه دي، ځکه کمزوري شوي نه دي چې د هغې هغه کم عملیات او کم بریدونه چې وو په هغې کې تیزوالی راغلی د وخت سره سره.
د وزیرستان نه منتخب د کمی اسمبلی غړی موسن داوړ هم دا خبره کوي چې چیرې عملیات کامیاب وو نو بیا ریاست تیری کې طالبان سره مذاکرات ولې پیل کړل او ولې پارلیمان دغه مذاکراتونه به خبر او ساتلی شو؟
او د دې خبرې اعتراف خو بدی کوي چې یا دی پہلا غلط او یا بیا اوس غلط دی. او سره به دغه خبر یو دا هم منی چې کزر بیا زب او راه نجات او یا وټ سر ورچ سب کم کم نمونه لیدا اپریشن نکړي دي دا ټول ناکام دي. دا طرف دی خام خا کوي او دغه خبره به سره یو دام کوي چې مونږ دا صلاحیت نه لرو چې کني پدې طرح غره باندې مونږ د عملیاتو د لاسه دا کابو کوي شو.
پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبريال احسان ټیپو محسود ډیوه ته وایي رد الفساد نه وړاندې اپریشن ضرب عصب کامیابي ښکاره شوې وه او وجه یې دا وه چې هغه عملیات یوازې وزیرستان په سیمه شوي وو او پوز د ایټم بم نه علاوه خپله ټوله وسله چې پکې جنگي جازونه او هیلیکاپټر هم شامل وې په دې عملیاتو کې استعمال کړې وه. خو رد الفساد دومره کامیاب نه دي څومره چې پوز دعوه کوي.
نو د اپریشن زربیز دبر رد الفساد یا چسونو اپریشن نشوی دی. نو دا ناکامی لکه په ٹی ٹی پی ختمولو کې ناکام شوی پدې دی چې افغان تل افغانستان کې ٹی ٹی پی ته دوباره د افغان طالبانو له طرفه نه سپورټ ملاو شو او هر کیسه مرسته ورسره وشو.
د پاکستان پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باچو لخوا د اپریشن رد الفساد د کامیابی دعوی تاسو هر مخ ته راغلی دي چې نږدې رسو پاکستان کې ترخګری یو ځل بیا سیوا شوې ده. خو دې ځلې د ترخګری پیښو کې زیاتره سکیورټی فورسز په نښه شوې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور سیمه ییز موضوعات هم لرو چې تاسو سره به بحث لاندې وړاندې کوو. زموږ سره دا مهال ملګری شوی دی د پیښور څخه د ډی وی څیړونکو اسماعیل خان صاحب. هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د پیغمبر اسلام په اړه د هندوستان واکمن ګوند بارتیا جنتا پارټي د زینو غړو لخوا کوم بیانونه ورستوي کې راغلي و د غې په سر القاعده وسلوالې ډلې د هند په زینو خارونو د حملو غواخونه کړې دي. دا غواخونه څومره جدي کېدای شي تاسو باندې؟
دا سیده چې اوس پورې خو القاعده چې کم دي د دې مختلف فرانچایزز دي. که تاسو وګورئ نو القاعده په العراق او القاعده په یمن او القاعده په شام دغه رنګ مختلف دغه رنګ د القاعده په هند هم یو فرانچایز هغه شو. خو دغه تر اوسه پورې داسې فعالیتونه نه دي راغلي او دا پړبي ځل چې دي زما خیال پړبي کو نه ده. بیا هم داسې یو دړکه ورکړی ده نو دی اوس پورې فعالیت نه دی لرلی. لکه داسې څه معلومه دغه نه ده چې دی هلته کې چېرته کې په هند کې برید کړی وي یا چېرته کې څه فعالیت لرلی. دا به کتلې کېږي چې آیا دی دغه لري. زما خپل ګمان دغه دی چې هند کم چې راپورونه هم داسې دي چې په هند کې دغه رنګې دړکې دی ته ډېر زیات په سنجیدګۍ سره کتلې کېږي. آیا دی په هند کې خپل دغلري وجود لري او عملیات وکول شي دا اوس وخت پاتې لګي.
اسماعیل خان صاحب، خپل تاسو هم د دې ذکر وکړ چې دغه دړکی یا غواخونه په سنجیدګۍ سره اخیستل پکار دی. خو د هندوستان د پرنټ اخبار د یو ریپورت تر مخه یو استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی، هغه ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده یوازنی تنظیم دی چې د لخکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو سره دوی نږدې اړیکې لري او د القاعده دغه کوم غواخونه چې دي دا باید ډیر جدي واخیستل شي. تاسو په دې اند په دې اړه څه وایئ چې څه غنی چې آیا الته په سیمه کې ریپورتونه څه وایي چې آیا د القاعده د لشکری طیبه سره دومره نږدې اړیکې شته او آیا داسې غواخونو کوم خطر پیښیدای شي؟
اوس په لغه داسې ثبوت مخې ته نه دی راغلی. لکه د کومل علم متحد راپورونه ګوره د القاعده د اقیس چوتو القاعده ان دی انډین سب کانټیننټ جو ته پنګره ده کې متوای تر دا اوس دی وخت دا استلا د داسې ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې د لشکر د دی با سري د القاعده د القاعده سره د لشکر د دی با سړی کې مخې ته من سره غلی. یو خبر هم دغه ده چې د نمک کې القاعده لکه د بنگلاديش چې اوس پورې کوم مطبوعات کې کوم راپور نه راغلی دی کې دا د چې د بنگلاديش خلک هم پکې شته، د هند خلک هم پکې شته، د پاکستان خلک هم پکې شته. ځکه دا چې کوم دی آکس جوړ کړی دی القاعده ان دی انډین سب کانټیننټ د برصغیر د هند په دې کې پاکستان، هندوستان، بنگلاديش پکې شامل دي. د دې کې مختلفو د جګو د مختلفو قومیتونو او دغه پکې خلک شامل دي. خو د دوه ګروپونو دوه ډلو منځ کې لکه د لشکر طیبه او د القاعدې منځ کې نږدې اړیکې تر اوسه پورې د دې ډاکومنټري ایویډنس نه دی راغلی او داسې خبره هم نه ده راغلې. د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم راپور نه یاد ملې متحد ته اړه چې کوم راپور نه مخې ته راغلی داسې دغه مخې ته راغلی نه دي.
ډېره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوي په پروګرام کې.
السلام علیکم.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې د طالبانو د واکمنۍ دور هغه په افغانستان کې په ځانګړي ډول د جنکیو میرمنو لپاره یو درون بشری بحران دوام لري او د دې د مخنیوي لپاره یوازې اندیښنی کافي نه دي بلکې په دې باندې کار دی چې نړۍ او ملګري ملتونه عملی ګامونه پورته کړي. دا خبرې هیدر بار کړي دي چې په هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو نو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو یا د ښځو د څانګې مشره ده یا اسوسییټ ډایرکټره ده. نو په دې اړوند کوم راپور چې دی هغه به په ګډه سره واورو. د طالبانو د واکمنۍ دور هڅې په افغانستان کې په ځانګړي ډول جنکیو او میرمنو لپاره درون یا لوی بشری بحران دوام لري. دا خبره د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د میرمنو د حقونو څانګې مسؤلی هیدر بار په خپل یو مضمون کې کړی ده. دغه مضمون د چار ډبلیو د ویب پاڼې په لومړي مخ چاپ شوی دی او سرخط یې دی چې د افغانستان طالبانو په ضد د سختو ګامونو ضرورت دی. د مضمون د سرخط د لاندې لیکل شوی چې ژورې اندېښنې کافي نه دي او هدفي سفري بندیزونه په کار دي چې ولګول شي. د اچ آر ډبلیو چارواکي د جنکیو په ثانوي تعلیم د طالبانو د بندیز ځانګړې یادونه کړې ده او وایي چې ګڼ شمېر حکومتونو د افغان میرمنو د ځورول کېدو پر ضد غږ پورته کړی دی خو دا کافي نه ده. د اچ آر ډبلیو چارواکي غوښتنه کړې ده چې نړیوال حکومتونه دي د عملی ګامونو د لارې طالبانو ته وښيي چې د افغانو یا افغانانو او په خصوصي ډول د جنکیو او میرمنو د حقونو دفاع وکړي. په افغانستان د بیا واکمنیدو وروسته د بشري حقوقو فعالان وایي طالبانو په افغان میرمنو د یو شمیر بندیزونو لګیدل غندلې دي او لیدلې دي. افغان میرمنو په کابل کې د خپل حقونو د دفاع او تحفظ لپاره یو شمیر مظاهری هم کړی دي. د طالبانو په کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوال ټولنې پرې تشویش څرګند کړی دی. طالبان د خپل حکومت دفاع کوي وایي میرمنو لپاره د افغان دودو دستور او شریعت سره سم د تعلیم او کار روزګار زمينه برابروي. اچ آر ډبلیو چارواکي هیدر بار په خپل مضمون کې ویلي دي چې په طالبانو د فشار زیاتولو یو لار داده چې په طالب چارواکو د ملګرو ملتونو هغه سفری بندیز چې په 1999 کې په تشدد د ترهګرو هلو ځلو کې د ککړتیا په سر په طالبانو لګول شوی وو او وغځول شي. د سخت کال د می میاشتې پورې د طالبانو د حکومت یو سلویخ چارواکي د دغه بندیز په فهرست کې شامل وو خو دغه بندیز درې کاله وړاندې په جزوي ډول نرمه کړی شوی ده چې طالب چارواکو ته په امن مذاکراتو کې د سفر سهولت ورکړی شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به د سخت کال د جون په میاشت کې طالب چارواکو ته ورکړی شوو سفري اسانتیاو ته بیا کتنه کوي. په ځانګړي ډول د هغو طالب چارواکو نومونه کتنه به کوي چې د درنو سرغړونو تورونه پی پوری شوي دي. هیدر بار وویل د طالبانو د استخباراتي ادارې مشر عبدالحق واسق په شان کسانو ته خاصه پاملرنه په کار ده چې ځواکونو یې د قانون نه پرته وژنې کړي دي او خبریالان یې وهلي او بندیوان کړي دي. د اچ آر ډبلیو په مضمون کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مشر شیخ محمد خالد حنفي نوم هم اخیستل شوی دی چې هغه بار ویلي دی په جنکۍ او میرمنو یې سخت بندیزونه لګولي دي. په مضمون کې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده نوم هم یاد شوی او ویل شوی دی چې د جنکۍ په ثانوي تعلیم بندیز غځولو کې فیصله خستون کوي رول لوبولی دی. د اچ آر ډبلیو سرګندونو ته د طالبانو دریز په سمدستي ډول مخې ته نه دی راغلی، خو طالب چارواکي په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو پر ضد د طالبانو په اقداماتو تشویش ردوي. د اچ آر ډبلیو چارواکي وویل چې په طالبانو د فشار زیاتولو لپاره د ملګرو ملتونو مشر باید د افغانستان سفر وکړي او طالبان دې د بشري حقونو احترام ته اړ کړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی. د هډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان په تړاو غواړو چې یو مهم راپور او تفصیل سره شریک کړو چې افغانستان کې میر سوداګر وایي چې د طالبانو واکمن کېدو وروسته په هیواد کې لګول شوي بانکي محدودیتونه لامل دوی د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او تجارت لپاره افغانستان څخه نورو هیوادونو ته په پیسو لیږلو کې ورته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی وایي د بیلګې په توګه چې د جمهوریت په دوره کې د بانکونو د لارې د یو لک ډالرو لیږلو په سر نږدې دوی سل ډالر پورې ټاکس ورکولو، خو اوس د حوالې د لارې لیږلو باندې تجاران د یو لک ډالر په سر 3.5 زره ډالرو پورې کمیشن ورکوي چې په هیواد کې د اقتصادي بحران او د سیزنو په نرخونو کې د زیاتوالي سبب ګرځېدلی دی. راځئ چې نور تفصیل یې د پیښور څخه د ډیوی خبریال عبدالرزاق په دغه راپور کې واورو.
په دې حقله د کابل د تجارتي خونې مدیر حاجي شیرشاه وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
منګا دغه پیسې چې انتقالو یا پاکستان ته او یا ترکیه ته یا دوبۍ ته، نو د پیسو د انتقال په وجه باندې چې هغه هم صرفان کوي تقریبا په 1 لک ډالرو باندې 3 تر 3.5 زره ډالرو پورې فرق ده. دا خو د طبي خبره ده چې کله یو تاجر بدون له دینه چې قبلا په بانکو کې ټیټیانې کېدلې او د موږ سهولتونه له 1 لک ډالرو نه 100 ډالر اخیستل کېدل، او اوس په 1 لک ډالرو باندې 3.5 زره ډالر ورکول کېږي. دا له خپله یو غټ ډېره
نو موري زیاته کړه تاجران د زی بانکونو څخه خپل پیسو تر لاسه کولو کې هم د محدودیتونو سره مخامخ دي.
اوس فعلا هغه کوم شخصي اکاونټونه چې خلک لري چې د افغانستان بانک سره پیسې موجود نسته، د خپل شخصي پیسې په بانکو کې دي، او هغه هم د شرکتو ته په هفته کې 1500 ډالر ورکول کیږي او شخصي اکاونټو ته په هفته کې 200 ډالر ورکول کیږي. تاسو سوز تر اوسه پورې نه دی السوی.
په افغانستان کې اقتصادي چارو پوهان وايي په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د افغانستان شتمنو کنګل کېدو او وزکړې شو پالیسو سره د افغانستان بانکي نظام کمزورې شوه او بانکونه د پخوا په سیر د پیسو پراخه لندن نشي کولای. د افغانستان د صنعتونو او مادنیاتو د خونی عمومي رئیس شیرباز کمینزاده وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د حواله دلاري پیسو لیګلو له عمله په افغانستان کې د بیلابیلو شیانو قیمتونه روستر بلی سیوا کیږي.
اغه هر جنس چې اوس افغانستان ته راځي د 3% اوټومیټیکلی قیمت زیات راځي. دا 3% چې دی واخلی دا اصلا په حقیقت کې دا 3% نه دی، دا پایپ نه تل 10% پورې دا زیاتیږي. مارکیټ ټایم پر ټایم اپ اینډ ډاون کیږي. نو دا چې مخکې موږ ټیټه ولا په دوه ورځې کې به دا پیسې اسي دي، اوس چې د څو بینکونو د طریقې یو حواله کیږي، اسراف د طریقې دا نو تقریبا لاس ورځې 2 لس ورځې هم نشي. اغه جنس چې په لاس روپی وي هغه په قیمتونو کې انکریز راغلی.
په دې حق لمو د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممن سره د ټلیفون دلاري د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د امریکای د خزانه وزارت د فروری په 25مه په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو د اسانتیاو او هغې ته پراختیا ورکولو لپاره نوې لایسنس جاری کړي. د وزارت ترمخه د دغه جواز جاری کولو مقصد د خبرې پخلی کول دي چې د امریکای لخوا لګول شوی بندیزونه د پیسو لګلو او د هغه فعالیتونو مخنیوي ندي کول کوم چې د افغانستان د خلکو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره تر سره کیږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
لری وی ګرانو لیدونکو او ریدونکو خبرونه دوام لري. یو بل سیمه ایز ریپورت ولوري تاسو په امره ګرځو چې کراچي کې بلوس به درکه شو کسانو لپاره غاګ پورته کوونکي تنظیمونه داوه کوي چې د بلوس د کمونکو به درکه کول او ځاورونی لړۍ کې تیزی راغلی دا په چیرو دوه ورځو کې د کراچي په هنتون دریز د کمونکي دوه د بلوس ګمشاد بلوس او همدارس کلیم الله په زوره به درکه کړی شوې دي او بلوس به درکه شو کسان تنظیمونه زیاته وی چې ریاست نه غواړي بلوسانو نوې نسل زده کړې ترلاسه کړي او په خپلو حقونو وسایل او نورو موضوعاتو باندې پوه شي. راځي چې نور تفصیل یې ستاسو سره شریکو په دغه راپور کې چې ذوالفقار بیټنی را لېږلی دی.
د بلوچ بدرک شو کسانو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیمونه دا وکوي چې په نږدې دوه ورځو کې د کراچۍ په انتون درې بلوچ د کوونکي په زور بدرک کړل شوی دی. کراچۍ کې میشته د بلوچ بدرک شو کسانو فعال سمیدین بلوچ وی وی ډیو سره خبرو کې ویل چې دودا بلوچ کمشاد مرید او کلیم الله هغه زده کوونکي وو چې د خپل سانګو یا زده کړو ماهره او روخانه زده کوونکي ګڼل کېدل. سمیدین بلوچ زیاتوي ټول بلوچ د کوونکو کې یره خوره شوي چې راتلونکي وار به د پورته کیدو د چاوی.
هم مانتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز ریاست کو ہو سکتے ہیں.
مونږ بنو چې ریاست تبا امنیتی اندېښنې وي خو چې په کم ډول زده کوونکي پورته کول کیږي او کم جواز چې جوړول شي هغه سراسر غلط دی. کراچۍ پوهنتون کې د زده کوونکو په هاسټلو داسې چاپې وهل کیږي لکه څنګه چې یو خطرناک راهګر نیول شي او بیا تر میاشتو بې درکه وي. دا نه یوازې د زده کوونکو کورونو ذهني اذیت سبب ګرځي بلکې بې درکه کړل شوي زده کوونکي د خوشي کېدو وروسته د ذهني فشار او تناو له کبله بیا خپل تعلیمي سفر په مخه بوتلو نه پاتې وي.
د بلوچو اکونو فعالان وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو د بلوچ د کوونکو دوامداري زورونې او بې درکه شو کسانو د پاره غږ پورته کوي. د بلوچ بې درکه شو کسانو لپاره غږ په نوم تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ بي او وي ډیو سره ځانګړي خبرو کې وایي د کراچۍ پوهنتون ځانمرګي برید وروسته په بې درکه کولو لړۍ کې تیزی راغلی او دغه برید وروسته شاوخوا سل تنه تر دې مهال پورته کړل شوي دي چې ګڼ شمېر پکې زده کوونکي په نخ کړل شوي دي.
بنگلادیش په وخت کې دا جب تعلیم یافته ډاکټران پروفیسران دانشوران دای کړی نه دا تجربه د بلوچستان یا سند باندې هم آزمایي پخوا دا یو کال مخکې د عام بلوچستان پورته کړی اوس دا خلک دې پرې شولې دي او خاص تعلیم یافته چاہے بلوچستان هر ځای دی تعلیم یافته خلک نه پرېږدي. موږ دا همیشه ویلې چې تاسو اگر چا باندې شک دی یا پورته گئے وی کر لیکن انویسٹیگیشن وکړه بیتا عدالت کا ذریعہ یا عدالت ہر چیز سزا ورچی چا جائز دے ناجائز دے یا ہر شے دے بیتا عدالت سزا ورچی.
وی وی دیوا دو ورځې وړاندې بی درکه شو بلوز د کوونکو په اړه د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر سلایکار ډاکټر زبیر سره تماس نیولو هڅه کړي خو څه جواب یې ورته نه دی ویلې. بل خواسه مونږ وړاندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې ویلي په کراچۍ کې د بلوز د کوونکو او د خزو فعالینو په ګډون د دوامداري زورونې لامل جدي اندېښنې لري. د بلوز د کوونکو او لادرکشو کسانو د پاره غک پورته کوونکي تنظیمونو تورونه ته د ریاستي ادارو کوم نوې خبرګون تر اوسه نه دی ویلې خو د پاکستان پوځ لدی وړاندې وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې بې درکه شو کسانو کې ډیر د قانون نه لرې ګرځول شو وسلوالو ډلو سره تړاو لري او په پاکستان کې د ترګري کولو د پاره ځان تربیه کوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچۍ.
بلوچستان حکومت په کور او د کار په ځای کې د ښځو د ځورونې پر ضد د شکایتونو د ثبتولو لپاره د بلوچستان وومن هیلپ لاین 1900 په نوم پرانستی دی. راځئ چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
دا په کوټه ښار کې د شیدو او د ماشومانو لپاره په کور او لکور څخه د باندې د تشدد د ځورونو د شکایتونو پرانستل شوی مرکز دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د ښځو د څانګې یوه کارکوونکې عابده وایي چې د هرې ژبې ویونکې ښځې دلته ناستې وي چې د ښځو شکایتونه ثبت کوي.
24/7 وج دلته ناست یو اور ار زبان والا دلته ناست دی کک پشتون دی کدا بلوچ دی کسندی دا ک پنجابی دا کدا انگلیش ار مطلب زبان والا دلته 24/7 ناست دی زموش چی دی ال پلان 24/7 کار کی دا ریکور مسئلہ ای کدا ہیلتھ مسئلہ ای کدا وائلنس دا ہراسمنٹ کدا تشدد مسئلہ ای اغه موش چی دی کانٹیکٹ کی اور خبر خو نس ک ولی زکا اغه اردو نه پوی جنو ز مطلب دلته ناست نه پشتو والا او ک بلوچ والا دی اغه چی دی بیا سره خبر کی یو بیا دغه
زیاتره پیشی د تشدد په حواله باندې ترلاسه کړي. تیر میاشتن دلته دوی د شوزو د کورنۍ او د کور زخه د باندې د تشدد ننوي پیشی راپور سوي وي.
د وایلنس د مطلب شوزو سره چې دی د ورلد کوری کړه ابیوز دی د لغه سره د وایلنس مسلې مو سره هراسمنت مسله چې دی هغه مو سره ډیر ده. مې مم ته میاشت د
د بلوچستان د صوبایي حکومت د شوزو د پرمختیا څنګه اوس په خلکو کې د پوهې د خورولو لپاره هم هلې ځلې کوي چې عامه خلک په دې باندې خبر شي.
موږ د ارزی باندې اویرنس سیشن ورکو په اسپتالو کې په ارزی باندې چې موږ ښکاري چې دلته چې دی مطلب ضرورت دی نو هلته چې دی موضوع هلته سیشن ورکو اویرنس نمبر چې دی دی هغه ورکو ریفرل پاتھ وے هغه ته ورکو که هر رنګه مسله ای تاسو چې دی زموږ نه هیلپلاین باندې فون کولی شئ او موږ چې دی تاسو ته مسله حل درکو. تاسو
زیات شمیر شکایتونه د تشدد په حواله باندې راځي چې هغه د کوټ په شمول د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه دوی ترلاسه کوي.
ورځ بر ورځ زیاتیږي کوټ نه خو مطلب موږ ته ډیلی کال راځي کدا ایڈوکیٹ لائی کدم مجھ لائی اور کدا سائیکالوجسٹ لائی آپ کو ڈیلی لو کال راضی کدا مسئلہ تھا لیکن بار نہ چھدی دا دکھی دا اور کچھ لاگ دا مستم دئی اور نوشکی دا دا دے نگم کال راضی دربت سوالا.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د شوزو د پرمختیا څنګه وی چې د دې لوی مرامدا دی چې د شوزو لپاره داسې چاپیریال پرانستل شي چې دوی نه یوازې په کور کې بلکې له کور څخه د باندې هم د دوی له زړه څخه ویره ووزي او خپلواک ژوند تیر کړي. غیر دولتي موسسې او د مدني ټولنې فعالین هم د شوزو د تحفظ لپاره د هیلپ لاین ارکلای کوي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
السلام علیکم ګران مینوالو، زیم شاید ملنګ نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ورونو خویندو ته دا خواست دی چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکې او د ټول عمر مازوتیان یې وساتې. ډیره مهرباني، خوشحاله او آباد اوسې.
دا مهال زو د یو بهرني ریپورت ولوري ته د امریکا کانګرس د جون په اتمه یعنی 13 ورځ د وسلو د کنټرول مجوز قانون منزور کړی دی. په وروستیو ورځو کې د هیواد په بفالو، نیویارک او ټکساس کې د ډزو ناتاره حملې شوې وې. د وسلو د کنټرول قانون لاندې به د نیم اټومیک ټوپک اخیستلو او ساتلو لپاره د عمر حد له 18 کالو پر ځای 21 کال وي او څوک به داسې چارجر یا میګزین نشي اخیستلی چې د 15 څخه زیات کارتوسه یا مرمۍ پکې وي. راځي چې تفصیل یې د مجاهد جواد څخه په دغه راپور کې واورو.
د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د شروع چرشنبې په ورځ د وسلو د کنټرول قانون تصویب کړ. د کوم په ترڅ کې به چې د وسلو اخیستلو لپاره د یو کس عمر 18 نه بلکې 21 کال وي. د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د بل د پاسېدو په اړه داسې اعلان وکړ.
On this vote, the yay.
پدې رای اچونه کې 223 د او رای او 204 د نه رای دي. دا بل پاس شو.
The bill is passed.
که څه هم دغه بل د 204 مخالفو رایو په وړاندې په 223 موافقو رایو باندې تصویب شوی، خو داسې نه ښکاري چې په سنټ کې به پاس شي، ځکه هلته به ورته د لسو جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکنز رای پکار وي. له اوهایو څخه ریپبلیکن جیم جوردن د دغه بل د پاس کېدو په غونډه کې د دغه قانون پر خلاف خبرې وکړې.
The speaker started by saying this bill is about protecting our kids.
سپیکر په دې خبرې پیل وکړ چې دغه بیل زمونږ ماشومان ژغوري. دا مهمه ده، خدا بیل دا کار نشي کولای. دا بیل د خلکو څخه هغه حق اخلي چې په اساسي قانون کې ورته ورکل شوی. دا یوازې هغه سدي چې دا قانون یې کولای شي، نو ځکه یې موږ مخالفت کوو. سپیکر په دې خبرې پیل وکړ چې دغه بیل زمونږ ماشومان ژغوري. دا مهمه ده، خدا بیل دا کار نشي کولای. دا بیل د خلکو څخه هغه حق اخلي چې په اساسي قانون کې ورته ورکل شوی. دا یوازې هغه سدي چې دا قانون یې کولای شي، نو ځکه یې موږ مخالفت کوو.
د سنت په مذاکراتو کې چې د ډیموکرات کریس مورفي او ریپبلیکن جان کورنل له خوا مشر کیږي، د خوانځیو د امنیت خګولو، د رواني صحت د خدماتو په ځواکمنتیا او لوسلو څخه د هغو خلکو په لرې ساتلو باندې هم خبرې شوې چې په قانوني توګه یې له ترلاسه کولو څخه منع شوې دي. د دې پر ځای چې په بیړه په سنت کې رائے ته وړاندې شي، په سنت کې د اکثریت مشر چک شومر د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې اړه د مذاکراتو لپاره د نور وخت لار غوره کړي. په سنت کې د اکثریت مشر چک شومر وایي
It's an overwhelming consensus in this caucus.
پدې ټول موافق دي که هغه د وسلو ډلې دي، د وسلو د خوندیتوب ډلې او یا زمونږ د امریکایانو ترمنځ، یو څه باید وشي، یو څه باید پر اختیار وشي، حتی که ټول هغه څه نوي چې موږ یې هیله لرو.
ډیموکراټانو په تیرو وختونو کې هم هڅه کړې چې د وسلو د کنټرول ګڼ قوانین پاس کړي ترڅو د ډلې زو وژنو مخه ونیسي، د کوم له امله چې یوازې څو کال په امریکا کې تر 200 زیات کسان وژل شوی دي. د شوروی چرشنبه د ورځې د غرای ورکونه په ټاکساس کې د می د څلورشتمې نیټې له هغه خونړی پیښه وروسته تر سره شو چې یو تلس کلن کس په یو خونځي بریټ کې نونس زکونکي او دوه استادان ووژل. دغه بریټ کونکي په راب نومي لمړني خونځي کې نګري یو سات پاتې شوی چې پولیس ورته په دهلیزونو کې ولاړ وو او ماشومان له ټولګي څخه د ویری له عمله په ټلیفونونو باندې د مرستې غوښتنه کوله. بل اخر د امریکا د سرحدي ګزمې یو تخنیکی ډله په ټولګي ورننه وتله او بریټ کونکي یې وواژه. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
مهال زو د اوکراین ولوري ته چې امریکا ویلي ماسکو هڅه کوي چې د اوکراین قبضه کړي او یا اوکراین قبضه کړي شوی سیمه د روس برخه جوړ کړي. بل خو د متحده قومونو یا د ملګرو ملتونو مشر ویلي دی که چیرې په اوکراین کې جنگ ختم نکړي شي، نو په نړۍ کې په میلیونونو خلک د لوږې او د غربت اخکار کېدلی شي. نور تفصیل یې تاسو نو شروان قلندر په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د اوکرين په سویرو دونیسک او خرکیب ترڅنګ زیاتره په ختیځو سیمو کې سخت جګړه روانه ده او د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي د ډونباس سیمه د راتلونکو فیصلې لپاره په سویرو دونیسک کې په سخت جګړه کې بوخت دي. د امریکا خارجه وزارت خبرداري کړي روس په تازه جنگ کې د اوکرين قبضه کړې شوی سیمه خیرسون او زپرجیا د ځان سره شاملولو هڅه کوي. روس د دغه سیمو د لپاره انتظامی افسر هم ټاکلی دی.
موږ به د دې اعلان وروسته د ووټونو د لپاره منصوبه جوړ کړو، خو دا نن یا سبا نشي کېدلی. زموږ لومړی کار په خیرسون سیمه کې امن پر ځای کول دي.
په عین حال کې صدر ولادیمیر پوتین د خیرسون او زپرجیا خلکو د روس وګړیتوب حاصلولو د لپاره یو امر هم لاسلیک کړی دی، خو امریکایي څېړونکي وایي خلک د روس وګړیتوب نه ورکوي.
دا دغه یو علاقه هم د اوکرين نه بیرېدل نه غواړي. دا ټول د اوکرين سیمې دي که روس په دې حالاتو کې هلته ریفرندم کولو هڅه کوي چې هلته تباہي شوی دا نو دا به یو ټوکه وي او څوک به یې په رسمیت هم ونه پیژني.
په خیرسونو زپرجیا سیمو کې روس د ټلیفون نظام متحرک کړي او د اوکرين ټلویزیونونه بند کړي شوی او روسی نشریات خپريږي.
زما د پلار په شمول ټول خپلوان مو په خیرسون کې دي. بانکونه بندي او پیسې راوېخل ناممکن دي. تنخواګانې او پنشن نه ورکړی کیږي. د سبزی دکانونه هم بندي. ځینې وخت د نورو خلکو نه خوراک غواړو، خو څوک لا درکه کېدو د یرې د کورونو نه بهر نه وزي.
په خیرسون کې ځایي سوداګر وایي روس د سیمې څخه تیار غلې انتقالوي.
اغوی ګاډي راوستي دي، ټوله غلی اوچته کړي ده او کریمیا ته انتقالی، بیا به د هغلته نه سیواستوپول ته وړي او خرڅوي به.
د اوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي د اوکرین نه نړۍ ته د غنمو او نورو غلې انتقالولو کې روس خنډان اچوي.
د تورې بهیرې له بندر څخه د اوکراین سمندري جازونه برتانی یا کوم بل هیواد نه دی درولي، بلکې دا کار روس کړی چې له وجهې نړۍ د خوړو د کموالي له یو ویرونکي بحران سره مخ شوې ده. موږ خپل غنم، جوار او خوراکي تیل نړۍ ته نشو لیږلی، د کومې له وجهې چې په نړۍ کې استحکام موجود و. که د روس له خوا دا خنډونه روان وي، نو د بده مرغه د دې د لاسه په لکونو خلک مړ کېدای شي او په لسګونو هیوادونو کې د خوراک کمی رامنځته کېدای شي.
بلخوا د اقوام متحده سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش هم د شورو چهارشنبه په ورځ ویلي دي په نړۍ کې د خوراک او تیلو کمی مخنیوي لپاره باید اوکرین کې جنگ ختم کړي شي. وینا تو یول او تباہی ودرېږي او غریب ملکونه دي د غلې د کمی او قیمتونو زیاتوالي د اثراتو نه بچ کړي شي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
او دا مهال همزو یو بل مهم ریپورت ولوري ته د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبې په ورځ ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا نړیوالو رسنیو ادارې ته نومول شوی مشر په تایید غور وکړ. اغلی اماندا بنټ چې د امریکا غاګ په خوانی مشر ده، د ټکنالوژي د بدلون خبريالانو ته د متوجي غوښونو او د نړۍ په کچه د رسنیو د ازادۍ د زپلو په ګډون د هغو ننګونو په حق لا د دغه کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایه چې د امریکا د رسنیو نړیواله ادارې سره ورسره مخامخ ده. راځي چې نور تفصیل په دغه ریپورت کې د آشنا تلویزیون خبريال مومن واحدی څخه واورو.
د امریکا غاک پخوانی مشره امندا بنت اوس د امریکا د رسنیو د نړیواله ادارې مشرتابه ته نومول شوې ده. د دغه ادارې تر چتر لاندې شپږ بیلابیلې رسنۍ فعالیت کوي او کلنۍ بودیجه یې څه باندې $840 میلیون ده.
موږ اوس د تاریخ په یوې حساسې مرحلې کې یو. ژورنالیزم او عامه ډیپلوماسي د زورواکه رژیمونو لخوا تر ګواښ لاندې دي. دوی له افسانو او ناسمو معلوماتو نه په ګټه اخیستو د هغو کسانو د کمزوري کولو هڅه کوي چې دقیقو په حقایقو ولاړو او بې پرې خبرونو د ترلاسه کولو غوښتونکي دي. ژورنالیزم زما ژوند پاتې شوی دی.
د پولیتزر د جایزې ګټونکي ژورنالیست اغلی بنت په امریکا غک کې د کار کولو ترڅنګ د څو لسیزو رئیسې په بیلابیلو رسنیو کې د ایډیټری او مدیرې په توګه کار کړی دی. هغه به د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې ته د کانګرس لخوا تایید شوې دوهمه اجرایوي رئیسه وي. د دغې ادارې پخوانی رئیس محافظه کاره فلم جوړونکی مایکل پک د خدمت د یوې جنجالي دورې له تیرولو وروسته چې د دغه ادارې خپلواکۍ ته اندېښنې پیدا کړې وې، د ولسمشر بایډن ادارې په غوښتنه استعفا ورکړه.
څنګه کولی شو د امریکا د رسنیو د نړیوالې ادارې اعتبار وساتو او د کانګریس د دواړو ګوندونو د غړو او د نړۍ د خلکو ترمنځ دا هیڅ بیرته رامنځته کړو چې تاسو د چا په امر او غوښتنه نشرات نه کوئ، بلکې د نړۍ خلکو ته صحیح معلومات او حقایق وړاندې کوئ.
په ژورنالیزم کې ما د خپل 50 کلنې دندې پر مهال هڅه کړې ده چې د بې پرېتوب او غیر توپیری ژورنالیزم اصول مراعت کړم او په پام کې لرم چې د دغه اصولو عملي کولو ته دوام ورکم او د امریکا د رسنیو نړیواله اداره په پوره اخلاص سره د دغه اصولو د ساتلو هڅه کوي او په امریکا غا کې ګوندیتوب او توپیر پالنه ته ځای نشته.
خو منتقدین ادعا کوي چې د غیر بنت په دوره کې په امریکا غا کې د مورال کچه راټیټه شوې وه او د چین لخوا د کورونا وایروس د کنټرول په هکله راپور ورکونه نرمه وه. هغه د زورواکه رژیمونو په هکله د خپلو خبرونو دفاع وکړه او د نړۍ په کچه د پروپاګند پر ضد د جمهور غوښتونکو سناتورانو سپارښتنې واورېدلې.
په داسې وخت کې چې د رسنیو ازادي او دیموکراسي د ضعیف کېدو په درشل کې دي، د امریکا د رسنیو نړیواله اداره د یو مهم رول ته لوبولو فرصت لري. که زورواکه رژیمونه خبرونه بندوي او خلک سانسوروي، دغه اداره کولی شي چې خلکو ته معتبر په وخت او دقیق معلومات ورکړي. د دې اړتیا موجوده ده چې نړیوال ټولنې ته په موازنه برابر او واقعي معلومات ورکړل شي، په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې ناسم معلومات، پروپاګند او د ترورستانو ایدیولوژي په خبرونو برلاسی لري.
د ډیموکراتانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له منځوري وروسته به د اغلی بنت نوماندی د کانګرس د ټولو غړو رای اخیستو ته وړاندې شي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه واوریدل او ولیدل. تاسو د سیمي خبرونه او ریپورتونه مو تاسو لپاره راغون کړی و. په دې خبرونه کې مو تاسو سره شریک کړ. په دې هیله چې تاسو د دې څخه ګټور معلومات ترلاسه کړی وي او د خپلې سیمي د خبرونو څخه به خبره شوي وي. تاسو که وغواړئ چې د ډي وی نور خبرونه وګوري هم کولی شئ د ډي وی په فیسبوک باندې وګورئ او په یوټیوب چینل باندې. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین. تاسو څخه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس فاروق سلوړه او آواز اوسې د لا پمنه.